د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو هم په قطر کې د طالبان او امریکا ترمنځ په تر سره شو خبرو څرخي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې د لنډو خبرونو وار دی ل احمد تکل نه بیوورو.
متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د کابل سرنا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلي وو او دوه نورې ټپیان کړي وو په قطر کې له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت له افغانانو سره مرستې ونه کړي نو په دې هیواد کې به لوی بشري ناورین رامنځته شي. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوه لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې دوه کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې څو ځلې په خپلو کې خونړۍ نښتې کړې وې. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. ساکاشویلی د نه خوړو اعتصاب کړی او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښېګڼې لپاره کار وکړي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
په دې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. دا بحث مو هم په قطر کې د طالبان او امریکایي پلاو ترمنځ په ترسره شو خبرو څرخي. د امریکا متحده ایالات وای په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې څرګندې او مسلکي وي او هغه پر امنیتي مسایلو له تروریزم سره په مبارزه او دغه راز د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي پلاوی په دې خبرو کې چې د قطر پلازمینه دوحه تیره دوه ورځې کوربنه وه پر امنیتي او د تروریزم پر موضوعاتو او د غراز له افغانستانه په خوندي توګه د امریکایي وګړو نورو بهرنیانو او د په وینا زموږ د افغان شریکانو د وتلو پر مسایلو څرخېدي. نت پرایس د غراز ویل په ټولنه کې د ښځو د فعال ونډې اخیستو په ګډون د ښځو د حقونو او په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت د دې خبرو د اجندای و بل مهمه موضوع جوړوله. نت پرایس د هم ویلی چې افغانانو سره په مستقیم ډول د بشری مرستو رسولو پر موضوع هم خبري وشوي او امریکا ژمنه وکړه چې افغانانو ته په مستقیم ډول بشری مرستې ورسوي. هغه ویل دا خبري په څرګند او مسلکي ډول مختلاړي او د امریکا پلاوی ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب به د دوی د وینا لمخې نه بلکې د کړوړو لمخې قضاوت کوي. د هغه څه چې اکثره نړیوال په دې وروستیو کې رابرسیره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هغه موضوع چې امریکایي چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې دا خبرې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. لبل لوري په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د پلاوي مشري کوله امریکایي لوري ته ډاډ ورکړی چې اجازه به ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. دا لکه چې ان طالبان د اګوست په نیمایي کې کابل ونیو او ټول امریکایي ځواکونه د همدې میاشت په یو دیر شمال افغانستان ووتل. د دواړو لورو ترمنځ لومړی ځل مخامخ خبرې دي. دا خبرې له دو میلمنو سره څېړو چې د افغانستان لپاره د اوسني وضعیت لپاره څه نتیجه درلوده. میلمانه مو دي د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د غراز د سیاسي چارو په اساق اتمر. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. کور ودان چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ اصولي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو تاسو چې په خلیج کې دغه خبرو ته نږدې ولې خبرې مول نږدې څارلې څه نتیجه درلوده د افغانستان لپاره د ولس لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د راډیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دوه میاشتې تقریبا افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان خلک ټول سردرګمه او په هیڅ نوه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي راتلونکي په اړه باندې روښنايي نه لري او ټول یو رقم ناامیده ښکاري. په داسې یو حالت کې وروسته د دوه میاشتو دا ډول ناستې د افغانستان د ولس لپاره خی بولم او د افغانانو په ټوله دنیا کې افغانان او په خاص ډول په افغانستان کې بیا افغانان په دې نظر دي چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د دوی دولت پایدار اوسېږي، موافق اوسېږي او افغانانو ته ګران شي، نو دوی مجبوراً باید د افغانانو غږ کوم غږ چې اوس افغانان یې لري دغه غږ ته انعکاس ورکړي په نړیواله کچه باندې او دغه د افغانانو غوښتنې ومني او د امریکا سره د اقتصادي او سیاسي روابطو د ښه کېدلو په لټه کې اوسېږي، چې دا پرونی او ورځنۍ ناسته یو ښه پیغام ده. نو دغه ناسته مثبته ده د افغانانو لپاره، د ولس لپاره او خوشبیني څرګندېږي.
بله اتمر صاحب، تاسو هم خوشبین یاست چې دغه خبرې به د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او په تیره په افغانستان کې دغه نوی رژیم پر راتلو سره له نړیوال ټولنې سره د تعامل یو پیلامه وي؟
مننه تاسو ته اصولي صاحب ته اوریدونکو ته سلام وده. زما باور داسې دی چې دا د دوه میاشتې نه وروسته لومړنی تماس دی چې د امریکانو سره ترسره کېږي او په دغه دوه ورځني بحثونو کې د دوی تمرکز د خبرو معمولا په دوه برخو باندې وي. ځینې نور اړخونه یې هم درلودل چې هغه موثق او مطبوعاتي نه دي، په هغه باندې به زه فکر کوم چې راواچو. لیکن دوه برخه یې چې ډېر مهم وو، دا د مرستو رسول وو او بل دا خبره وه چې بیا د طالبانو وغوښتل شي چې په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي کوم چې په دوحه کې په 9 فبروري د 2006 کال په تعهدنامه کې دوی امریکانو سره کړي. نو دغه څو موارد دي د امریکایانو د خوانه
اتمر صاحب تاسو طالبان سره. بله تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړه. طالبان بیا خپل اړخه ټینګار کوي چې امریکا تروسه د دغه تړون لمخې په خپل ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی مشران تروسه پورې د ترهګرو په لیست کې شامل دي، د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د په دې هغه کې دوی وایي چې حتما طالبان امریکا به ورسره ژمنه کړې وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کېږي، مرستې به نه بندوي او له دوی سره به همکاري کوي.
خو دواړه یو بل ګرامي دا یو ډول رقم بلیم ګیم دی چې طالبان امریکایان ملامتوي او امریکایان طالبان ملامتوي. دوی امریکایان بیا په مقابل کې وایي چې طالبان صرف هغه ژمنه هم صحیح نه ده عمل کړی کوم چې د امریکایي عسکرو د وتلو مسئول زمینه مساعدېدل. یعنې په هغه کې هم تاسو ولیدل چې ځینې مشکلات په دې وروستیو ورځو کې د انخلاب وروستیو ورځو کې رامنځته شول. یعنې په هر صورت دوی دواړه یو بل ګرامۍ په دې باندې. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا د دوی ترمنځ دغه تعامل رامنځته کېدای شي او کنیږي کېدای. په دغه دوه موردو باندې یو چې مخکې ما عرض کړل چې د بشري مرستو زمینه برابرول او مرستې دي، او د بله خوا ده دا دی چې خپله طالبان په هغه تعهد عمل وکړي کوم چې دوی ویلي وو چې افغانستان به هېڅکله داسې یو هېواد نه وي چې د هغه د نور هېوادونه تهدید شي، یعنې د تروریزم سره د مقابلې. او په دغه برخه کې بیا د افغاني هیات دا خبره مطبوعاتي شو چې دوی ویلي چې موږ په دغه برخه کې امریکایي مرستې ته ضرورت نه لرو. دغه امکانات موږ سره شته دي، موږ به خپله دغه خوندي کوچې دلته ترهګرې ډلې ونوروزل شي او دا به نورو هیوادونو ته په راتلونکي کې سرخوږی دی جوړوي.
وصول صاحب، یوم یو مهمه سیرش په دې خبرو کې نو هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره ډېری خبرې مخته یوړلې. آیا فکر کوئ چې د هغه رول نور د افغانستان د سول په پروسه کې یا د افغانستان په چارو کې نور پاتې رسیدلی دی؟
زه غواړم ستاسو سوال ته ځواب ووایم او دا چې وخت کم دی د خپل نظرم څرګند کم د افغانانو لپاره. حداقل زلمی خلیلزاد څومره چې په تیرو دوه کلونو کې دریو کلونو کې حتی د افغان نوري سره مباحثات درلودل، د افغانستان د سیاسیونو سره یې په جداګانه توګه باندې ناستې لرلې، یو نوه سوچه د امریکا د سیاست پلي کوونکی راته ښکارېده. او زموږ بار بار ویلي دي چې دغه د سولې غږ ته باید مرکزیت ورکړل شي. که مرکزیت ونه لرو موږ خلا د قدرت ته ځو او خلا د قدرت د نظام په چپه کېدلو باندې منجر کیږي. همداسې هم وشول څه چې په تیر کې وشول. نو زه باورمند یم چې هغه انتقادونه چې د دنیا په کچه د خلیلزاد په سیاست باندې دي او افغان سیاسیونو د خلیلزاد په سیاست باندې انتقادونه درلودل څه چې پېښ شول، امکان پذیره ده چې امریکا دغه سړی د افغانستان د قضیه څخه څنګه تکي، ځکه اکثر افغانان د د کړنو څخه خوشاله نه دي، حتی عادي وګړي هم ګیلې لري د کړنو څخه. د دې سره ترڅنګ مهمه داده دلته د امریکا او د خلیلزاد مباحثات یو طرف ته او زموږ د افغانانو غوښتنې د دغه مباحثات د امریکا او د نړیوالو چې پراتلونکي شاید ماسکو کې هم غونډه ولرو، د دغه غونډو څخه زموږ د افغانانو هیلې چې دي. موږ او سیده اکثریت افغانان په دې خوشاله نو چې نظام په دې ډول تغییر وکړي، زموږ ارزوګانې بل ډول وي. موږ فکر کاوه چې هغه عقل دواړه قوتونه دې منسجم شي او د افغانستان د نظام د چتر لاندې موږ باید ملي اردو او هوایی پوزونه امنیتی ارګانونه ونه فشل سي او د موږ د امسایا ځینو ممالکو ځینې پلانونه هم کامیاب نه سي. دا زموږ غوښتنه وي. اما په سر د هغې هم داسې وشول چې اوس راغلي دي طالبان خپل دولت جوړ کړی ده. اوس په کار ده چې دغه نظام فعلی نظام سرپرستی یاده او د دایم لپاره دوی په یو ډول د دنیا سره تفاهم کوي او د افغانانو سره تر څومره په افغانستان کې راتلونکي نظام ولرو، دوی باید د امریکا سره خپل سیاست ته تغییر ورکړي، بنیادی تغییر ورکړي. که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانان خوشبخت اوسي، که دوی غواړي چې 15 میلیونه افغانانو ته ډوډۍ ورسیږي، موږ د امریکا سره سیاسي تعامل ته ضرورت لرو. احساساتي برخورد دا غلط ده چې وایي چې موږ ته د الله پاک ډوډۍ راکوي. به شکه چې الله پاک ډوډۍ راکوي، خو تنها د ډوډۍ خوړل همدغه زموږ د همسایا ممالکو ارمان ده چې افغانان تنها ډوډۍ وخوري او د خپل هیواد د روش، د خپل هیواد کې د تعلیم، د تربیه، د پیشرفت، د انکشافي پروژو شاهد ونه اوسیږو. بینان د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو د نظام څخه، د افغانستان د فعلي نظام څخه دا ده چې دوی باید د ډېر خونسردۍ څخه کار واخلي او د امریکا او نړیوالو سره خپل رابطه ټینګه.
تاسو اوس لسه خې موضوع ته اشاره وکړه. اتمر صاحب، فکر کوئ چې له څه کم دو میاشتو وروسته د طالبانو مشرتابه دې مسلې ته رسیدلی یا چې له نړیوالو سره له تعامل پرته نشي کولای چې سیاست وکړي؟ د لومړي ځل لپاره دوی وروسته له شلو کلونو بیا وخت رسیدلی او له یو بل ډول افغانستان سره نن ورځ مخامخ دي. شل کاله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه وشول. فکر کوي چې په دې خبرو کې به هم دوی یو څه نرمښت ښکاره کړی وي، د امریکایي لوري ځینې غوښتنې به دوی تر اوسه منلې وي که به نه وي، او څه باید وکړي؟
یو خلاده چه دوی خوشحاله دی پده خبره چه امریکایان سر دوی مستقیمن پا میز بانده ناستی او خبری که او زفکر کم دا دی دپلماسی یو برخه ده چه دوی دغا قابلیت پیدا که چه نالیوال سر چینی او پا مختلف موضوعات بانده دوی خبری سر او که بل زده زفکر کم چه دوی هم د نړیوال نه ځینې غوښتنې لري چې د اوس دپاره نړیوال دې ته چمتو نه دي. یا مثلا امریکا یا اروپایي هېوادونه دوی اول ته ګوري، ګرچې طالبان خو په هر مذاکره کې دوی تقریبا کوشش دا کوي چې د مقابل لوري نظر مثبت وګړي او دوی خپل په اصطلاح خبرې مثبتې خواته بوزي. په دې کې یو خدا خبره ده چې افغانستان اوس هم بشري مرسته ضرورت لري، هم د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی او دا د بحث یو موضوع و چې په دې باندې طالبانو ټینګار کوو چې باید امریکا د دغه لس میلیارده ډالره د دوی کنګل شوي پیسې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي د اقتصاد د چلولو په خاطر دا آزادې کړي. په مقابل کې د نړیوال د طالبان هم ځینې غوښتنې لري او زه باور من په دې یم چې نړیوال علاقمند دي د دې دپاره چې افغانانو سره مرسته وکړي، هم د حکومت په جوړولو کې، هم په انکشافي پروژو کې، هم په اقتصادي برخه کې. دا د نړۍ یو تعامل دی او زه داسې باور مند یم چې افغانستان د نړۍ یو برخه دی. یعنی افغانستان که څوک په دې باور باندې چې کوشش وساتي او ټول خبرې دې د یو ګروپ یا د حلقې یا د یو حزب د خواره اداره شي او ټول تعامل د پهغه باندې وشي، دا ناممکن خبره ده. نو اوس طالبان ته ډېر جزئي په اصطلاح ډېر ساده خبرې بخته پرتی دي او دا دوه درې موریدې دي چې په هغه باندې دوی تعهد کوي. نو زه باور مند یم چې نړیوال دوی به هم په رسمیت وپېژني، دوی سره به ډیپلوماتیک اړیکې ولري او دوی سره به مرستې وکړي.
بله اصولي صاحب، د افغانستان وضعیت تاسو له نږدې څاری، په هره برخه کې د ناورینونو د خبرداري غږونه پورته کیږي، که د بشري وضعیت په ارتباط ده، که د خوارزواکۍ په ارتباط ده، که د خلکو د ژوند د سطح د ټیټوالي، اقتصادي وضعیت د خرابوالي په هره برخه کې. په تیرو شلو کلونو کې تقریبا افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، له اویا په سلنه تقریبا ویل کېږي تاسو چې په ولسي جرګه کې بحثونه کول، د افغانستان شتمني 9.6 میلیارد ډالر په امریکا کې واز کنګل شوی، آی ایم ایف خپل مرستې بندې کړي، نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړي دي. دوی ولې دغه مرستې نه خلاصوي؟ دا مرستې آیا د افغانستان کې د طالبانو د رژیم پیسې دي او کده ولس؟
زه د مرستو ځواب هم ورکوم. اصلا دغه تعامل، دغه ځاینره، دغه جنجال دغه ځاینره پیل شو کله چې په دوحه کې د طالبانو سره امریکایانو تعهد وکاو، موافقه وکوله، حتی د نظام تغییر هم پکې لیدل کېده په یو نو د انواو. او د افغانستان دولت په هغه وخت کې د وخت دولت د دوی د مباحثاتو نه بیرون پاتې شو. دغه جنجال داسې و چې ځینې مسایل طالبانو په ځان منلي وو، حتی د کابل نیول چې هغه دی امریکایانو ناری ویلی چې کابل ته به دوی نه ننوځي، بینان طالبان را ننوتل. دلته ولسمشر غنی هم انتظار چا نه درلوده چې هغه به تختی او اجرایوي د افغانستان حکومت، وزیر دفاع، رئیس د امنیت، دفاع او داخله، کورنیو چارو وزیر او امنیت شورا او د دې سره معاونین او دا ټول به په یو نوع رهبری تختی او لاندې عسکر او سایمنسب بیچاره به به سرنوشت پاتې کیږي. دغه تعامل نتیجه دا شوه چې طالبان د یو ګروپ په حیث باندې را ننوتل او په افغانستان کې قدرت ونیول، لکه یو نوع کودتا او دا جنگی حالت کې تغییر راغی. دغه تغییر کې دغه پیسې د 9.6 میلیارد ډالر، دا خو زموږ د افغانۍ د پیسو یو حمایه ده چې په دنیا کې پراته ده طلا په اکثره په امریکا کې او دا هغه څه دي چې دا نغدي پیسې څوک نه ورکوي طالب ته چې دا درواخله او ته یې مصرف که او طالب ترې وکړی سي چې هغه خرڅه کړي او یا یې خرڅ په اصطلاح نغدي پیسې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي. او زموږ د افغانستان د افغانستان د دولت سرمایه ده چې دا تقریبا لس کاله مخکې چې ولسمشر یا اته کاله مخکې چې ولسمشر کرزی قدرت اشرف غنی ته سپاره دا پیسې 4.8 یعنی 15 میلیارده وي هغه وخت کې. دا یو څه ډالر د فیصدۍ ګټه ده د دنیا په نړیوال بانک کې او یو څه دغه طلا چې قیمته سوه چې زموږ طلا پرتی دي دا پیسې په امریکا کې دغه زموږ پیسې 9.6 میلیارد ډالرو ته ورسېدي. بنان دا د طالب پیسې نه، دا د وخت د ولسمشرانو پیسې نه، دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هر وخت دا یوه خبره. دوهمه خبره اصلا مهم د افغانستان دپاره څه دي، د امریکا د وتلو سره او د نظام د تغییر سره هغه تعهدات چې نړیوال بانک، آسیایی بانک او دې ته ورته نورو هغه بانکونو چې په افغانستان کې همکاري کولې، نړیوالې موسسې او هیوادونه چې په ځان یې منلي وو هغه ټول په ټپه ودرېدل. د هغې د جملې نه تاسې وګورئ، د کمال خان بند، د پاشتان د اوبو بند، د شاهروس د اوبو بندونه 80% 90% کارونه خلاص شوي دي، 10 او 15% کار پاتې ده. هغه پروژې هم په ټپه ودرېدلې او دې ته ورته په سلهاو نورې پروژې دي چې د فواید عامې د وزارت، د مالیې د وزارت سره او دغسې د کلیو د پراختیا وزارت او مختلفو وزارتونو کې بندې پاتې شوې، په ټپه ودرې. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو په ژوند منفي تاثیر وغورځوه.
اصولي صاحب، کراش و همدغو مرستو ته معمولا چې له دیکتاتوري رژیمونو سره نړیوال مرستې نه کوي یا نړیوال مالی مرستې یا هیوادونه وایي چې دوی د نورو اهدافو لپاره دغه مرستې کاروي، آیا د افغانستان په اړه چې اوس طالبان واکمن شوي دي، آیا دا هم صدق کوي چې دا پیسې باید طالبان ته ورنکړل شي چې دوی د نورو مقاصدو لپاره ممکن استفاده ځینې وکړي؟ طالبان په افغانستان کې اوس نور څه مقاصد لري؟ دوی افغانستان ټول امن کړی نسبتا، په وروستیو کې یوازې یو څو حملې وشولې، نور به دوی په څه شي مصرفوي دغه پیسې که دوی ته ورکول شي؟
ګورئ، دوه حالت دي، یو بیرونی حالت ته لکه څنګه چې صاحب وویل، یو داخلی دي دوی حالت ته. که داخلی حالت ته ولاړ شو، او د دوی هغه طالب ډلې چې مستقیما جنګونه کړي دي او په جنګونو کې دخیل دي، هغه نه غواړي قدرت تقسیم کړي، هغه غواړي چې قدرت په انحصار کې ونیسي. هو، دا قدرت په انحصار کې ونیسي، اما دوی کولای نسي، دوی په دولتدارۍ نه پوهېږي. د دوی
اصولي صاحب خبره
چې د مدرسې
سمه ده، خبره رازو دی ته چې نړیوالو تر ډیره د مرستې مشروط ګڼلې وي چې مخکنی حکومت وایي چې فاسد ده، فساد پکې اوج ته رسېدلی دی، چارواکي خپلې پیسې جیبونو ته غورځوي. آیا د طالبانو په اړه باندې هم داسې کوم اندېښنه شته؟
زه هم دې ته راځم. کنه یو د حکومتدارۍ مسله ده، دویم د فساد. فساد په کل کې په ادارو کې ختم شوی ده، او عملوي مشکل دا ده چې تر اوسه طالب حکومت ونه کړی شول چې سیستمونه فعال کړي، د مالیې د وزارت که هغه سیستمونه فعال کړي، بیا دغه شفافیت دنیا هم ویني. او د تېر حکومت سره فساد اوس کم ده. تېر حکومت 90% چارواکي په فساد کې ښکېل وو، او هغه وو چې ښه و بد سره ورک وو. دوهمه مسله یې دا ده چې دوی دغه پیسې چې دنیا ورکوي، زما وړاندیز د افغانستان د ولس د استازي په صفت دا ده چې دنیا هغه ناتکمیله پروژې باید سر ته ورسوي، ځکه هغه پیسې طالب چارواکي هیڅ ځای نشي وړلی تر څو چې طالب حکومت، افغان حکومت اوس وکولی شي د دنیا سره خپل روابط ټینګ کړي. مګر دو کدا تر سهراس موجود وی چې دوی به په ترهګریزو مسایلو کې مصرفوي او د دنیا په مقابل کې دی به استعمالوي، دا کولای شي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه تضمینونه واخیستل شي، او د همدغه حکومت سره دنیا که غواړي کنه غواړي، د فعلی همدغه دولت سره باید افغانستان د 15 میلیونه وګړو لپاره خبرې وکړي، خبرو ته کینی، او دا د افغانانو اخیری چانس هم دی. او که دغه دا فعلی دولت تبدیلیږي په یو شکل دی، اشکالو په جنگ او په بل، زه د افغانستان تجزیه لیدنه وینم.
مننه اصولي صاحب. اتمر صاحب، دغه باسونو چې په قطر کې تر سره شوی هغه جزئیات چې را برسره شوی دي ډیر موضوعات تکراری دي. نړیوال یا په تیر بیا امریکا له طالبانو څه غواړي او همغه د ترهګرو موضوع ده چې افغانستان له خاورې به د نورو په وړاندې استفاده نه کیږي، امریکایي وګړو ته باید اجازه ورکول شي. دا او دا په دې ټولو برخو کې طالبانو ژمنې کړې دي، تر ډیره هم هغه ژمنې عملي کړې دي. امریکایي وګړو ته اجازه ورکړې ده، بهرنیان ته اجازه ورکړې چې افغانستان ووزی د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ټوله هڅه د دې لپاره کوله چې افغانستان امن شي، په افغانستان کې خلکونه وژل سي، هر ورځ موږ د 14 شاهدانو. طالبانو پر اتک سره افغانستان امن شوی دی. آیا دا د نړیوالو یو ارزو نه و، یو هدف نه و؟ خو دغه امنیت هم کافی نه دی، افغانستان باید د ثبات لوري ته لاړ شي. د ثبات په برخه کې نړیوال بیا هم د افغانستان سره باید خپل تعهدات پر ځای کړي. فکر کوي چې د طالبانو رژیم به د دوی لپاره د منلو وړ وي چې وکولی شي ورسره د دوی په خوا کې افغانستان د ثبات لوري ته بوزي؟
زما بارتس ده چه دا طالبان پور مربوط ده. گوری دا افغانستان قضیه یا نریوال استخباراتی قضیه ده. بده که دسیبه دا نری دیر قوی استخبارات کار که او دا طالبان پور مربوط ده چه دوی واری افغانستان چنگ وخیه دا ریوال تا. زما بارتس ده که طالبان دیو خیارتوب نکار واخلی او نړۍ سره مشترک شبه پیدا کی او زمون ملي ګټه هم په پام کې ونیسي. دا به د دوی لپاره، د ولس لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ښه چانس او یو ښه فرصت.
اتمر صاحب، د سیمې په هیوادونو، خلیج هیوادونو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې موږ ډیر مستبد رژیمونه لرو چې نړیوالو سره تعامل لري، ولې له طالبانو سره مثلا طالبان نه مني؟
خبر دلته دا یوازې طالبان پورې مربوط نه دی، یعنی طالبان به هم ومني، لیکن که موږ خپل افغانستان، د افغانستان رهبري نړیوالو ته داسې ثبوت وړاندې ونه کړي چې دوی نړۍ ته تهدید نه دي او دوی سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، بیا هم یو جنجال دلته جوړېدی شي. ځکه په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اپراکسی وار یا رقابتی جګړې دلته روان دي او دا ختم نه دی. افغانستان کې ټول لانجه په دغه شي باندې دی چې دلته نیابتي استخباراتي جګړه روان دی او دا ختم نه دی. او د دې لمن به ورو ورو نور هم که طالبان ځان هوښیار نه کړي نور هم پراخېدای شي.
بله مننه. اصولي صاحب، یو لنډه پوښتنه او بحث به بیا را ونغاړو. څه فکر کوئ چې آیا په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو رژیم کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
که داسې وایي چې دوی یو هیواد لکه پاکستان دوی عاجل منلی سو په رسمیت باندې پیژندلی سو، مګر هغه هم د امریکا د فشار د وجې دا کار نه کوي، د دنیا د فشار د وجې ډارېږي. زه فکر کوم اصلا دغه بازی اوس چین او روسیې ته وراچولې ده. چین او روسیه هم د افغانستان د قضیې په قبال کې صادقانه نه روان هیڅ وخت. زما مشوره دا ده چې طالب حکومت، افغانستان حکومت فعلی، دوی باید د دې په لټه کې ونه اوسیږي چې یو دولت یې په رسمیت وپیژني. د دوی تر ټولو بهتره لاره همدا ده چې اول د امریکا سره، د دې سره په څنګ کې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي تر څو یې اکثره دولتونه په رسمیت وپیژني، او دا رسمیت پیژندل سبب د دې وګرځي چې افغانستان خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي، نه دا چې د یو نیم دولت په رسمیت پیژندل دوی نور هم تورې کوټې ته وردننه کړي.
ډېره مننه کور ودان. د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی او د سیاسي چارو پو اساق اتمر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.